سید سمیه باستاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو او رئیس د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې د ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د قضیې په اړه د جوزجان د پخواني والي او د دوستم د دفتر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دغه راز په خبرونه کې اوري چې د هلمند کروندګر شکایت کوي چې د هندوانو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم درته خبرو. خلوم لای پاموکری دیده سات مهم و خبرونو تا په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف نن له کویت څخه قطر ته ځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې وروستۍ کتنه خوا او خبری ډیره کی خبری درلودې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره هکبی ساندرز د چهارشنبې په ورځ وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14مه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه دوه ځلې رد کړي چې دې مسلې ډېر غبرګونونه راپا ولیو. کله چې ترامپ له دغه ستونزې خبر شو مداخله وکړه او د غنجونو ته متحدو ایالاتونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړه. د استراتیژۍ په برخه کې د ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکار دینا پاول ویل زموږ لپاره بل دې زیات ویاړ نه و چې دغه ځوانې ښځې چې ساینس پوهانې هم دي ولرو. دوی د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب کوي. دوی د افغانستان راتلونکي مشرانې او د دې هیواد پیاوړې سفیرانې دي. انتقاد کوونکو استدلال کاوه چې د غونجونو ته د ویزې نه ورکول افغانستان ته چې امریکایي ځواکونه پکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي غلط پیغام ورکوي. د هغو طالبانو چې یو وخت نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې وې. په دغې نړیواله مسابقه کې د شاوخوا 160 هیوادونو نجونې ګډون کوي. د تنظیمونکو په وینا لومړنۍ ډله به ایرانۍ وي چې متحدو ایالتونو ته داخلیږي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال عبدالرشید دوستم یې د ځان په جنسي ځورونه تورن کړی دی وایي د محکمې په بله غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد ایشچی ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان په 13مه چې کله د کابل وبخې د جوزا په 13مه چې کله د کابل د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څېړل کېده نه پکې دوستم او نه هم د هغه کوم استازی وو. د دوی له لورې هیڅوک نه و. له همدې امله محکمې حکم وکړ چې په بله جلسه کې به هغوی حاضر کړي. احمد ایشی تور پورې کړی دی چې نږدې 8 میاشتې مخکې جنرال دوستم د پشبرغان کې شکنجه کړ او د جنسي ځورونه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د احمد ایشی تور پر یو شمېر سرتیرو چې له هغوی تحقیقات شوي دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د لوګر والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د 1500 نندارچیانو په ظرفیت یو ستر عصري مجهز دو منزله جمنازیوم د 15 میلیونه افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دا جام نظم د دو کلونو په موده کې په یو نیم جریب ځمکه باندې جوړ شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عربستان له جدې ښاره کویت ته ولاړ. د په جده کې د کوربه هیواد بحرین او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. ټیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادونو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عربستان، متحده عربی امارات و بحرین او مصر تور پوری کرده چه لقطر لطرهگر و سر روابط لری او لیران سر اڑی که دیر نجدی دی دغو هیوادونو پر قطر یولد بندزون هم لگه ولی دی. قطر دا تورون رد کرده چه لطرورستان و سر روابط لری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د ولسمشر ترامپ دا مرکه به نن خپره شي او د دې مرکې یوه برخه د سی بی این تلویزیون پر ویب سایټ خپره شوې ده. پر ولسمشر ترامپ د ډیموکرات ګوند غړي او د جمهوري غوښتونکو یو شمېر اعتراض کوي چې د پوتین درناوی کوي او پر ناتو او یو شمېر نورو لویدیځو ماسو انتقادونه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیځ بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. دا سرمشریزه د ایټالیا په بندري ښار تیرستی کې وشوه او پکې د البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا، مونتنیګرو او سربیا مشرانو، همداراز د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، اتریش، کرویشیا او سلوانیا مشرانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 570 میلیون ډالر په لویدیز بالکان کې ولګول شي. په غونډه کې د نورو 1.5 میلیون ډالر ژمنه وشوه چې د ترانسپورټ او انرژۍ په برخو کې به مصرف شي. د لویدیز بالکان مشران له داسې غونډو ویرې لري ځکه چې دوی نه غواړي داسې انتقادونه پرې وشي چې له اروپایي هیوادونو سره د دوی د یوځای کېدو د لارې خنډ شي. له 2014 کال راهیسې دا ورته څلورمه سرمشریزه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې د ښاغلی دوستم د لویو څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوله چړن تورونه هم رد کړي، خو خپله ایش چی بیا وایي اصلي مجرم دوستم دی.
مجرم اصلی خود دوستم است. داره ما بالای دوستم است. این دو نفر بزنونین اینا شرکای جرم است.
ده هلمن کروانگر شکایت کوي چې د هندوانو د خرڅلاو لپاره بازار نشته.
من باندې پاره ده کې پرتی مارکیټ شي نه ستخ سیزن د تړواله یغان تر نشته وای 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 خرڅی پران واه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې هغه موافقې لغوه کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه یې له روسیې سره کړي دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره ناسمه وبلله چې وړ مورځې ویلي و چې ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړي دي. د دوستم دفتر ازادي راډیو ته په استولې لمی کې د غراز په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفارت هم غوښتي چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ول مورز د په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافر ویلو چې دا حقوقي مسله ده او د افغانستان حکومت باید جدي وڅېړي ترڅو عدالت تامین شي. بل ورته د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی هیله مند چې محکمه به ژر قضیه فیصله کړي. ایشچی تور پورې کړی دی چې جنرال دوستم د اختطاف کړی و او د جنسي ځورونه یې کړی ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ښاغلي ولسمشر دا خبره سمه نه ده چې جنرال دوستم د لوی څارنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له مخې لوی څارنوالي د داسې اجازې واک نه لري. اشرف غني د سیشن بې پروز ویلي وو چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی او هغه ته لوی څارنوالي اجازه ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال خبر پاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمیر سرتیرو پاړه و، نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط. خو کله چې مو موضوع له مدعي سره شریکه کړه، احمد اشچی وویل
اصلا
مجرم په خپله دوستوم دی. زموږ ادعا پر دوستوم ده او دغه نه تنه د جرم شریکان دي. په قضیه کې مو د جنرال دوستوم د شراکت د ادعا پوښتنه د لوی څارنوالي له ویان جمشید رسولي څخه وکړه. هغه وویل څه چې د احمد خان ایشچی ادعا وه هغه مسایلو ته رسیدګي شوې ده. دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې ته استول شوې ده. احمد ایشچی وایي چې د محکمې په وروستۍ غونډه کې د پخپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې دا قضیه به سمه وڅېړل شي. د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سوالونه پیدا کړي وو، خو اوس د خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې. په محکمه کې کار پرې روان دی. هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د محکمې له لورې حکم صادر شي. نږدې اته میاشتې مخکې احمد ایشچی تور پورې کړ چې د شبورغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او ناوړه جنسي چلند یې ورسره وکړ. خو د سیشن بی پورس په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلې تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده. که څوک دې قضیې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي. هوګو لارنس زیاته کړه د امریکا حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. بل لورته د جنرال دوستم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو ډیپلوماتانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولی شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مخدمه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام کې نن پر دې بحث کوو چې افغانستان له پاکستان څخه غواړي پاکستان په افغانستان کې کوم سیاست تعقیبوي. د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. ازادي رادیو اوري د سهار لوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو. په هلمند کې سکال کښتونو بې ساري هندواني ورکړي خو بازار نشته. د مارکیټونو او پالیزونو مسولین دواړه شکایت کوي او د حکومت څخه د هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي. یو شمېر هټیوال پر خروالی بیا تور لګوي چې د هندوانو د پاشلي بازار پر راټولولو کې پاتې راغلي دي. دا چې دولتي مسولین د هلمند پریمانه هندوانو د بازار لپاره څه پروګرامونه لري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی دا ځل په خپل تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
په څه کم لس جریبه هوار مځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځان ته د سړي توجه اړوي. زه د لشکرګاه ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړ سوي یخه او پاشي سوي خرګه کې د زوزانو بوی ښه خوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکې کوي او سره خاندي. دوی ډېر پیرودونکي نه لري، وایي څوک یې غم نه خوري او په سلګونو زره هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
خراب پروش نہ رسی جو یا تو پرچی والا چاہیے بل غوار
پلشکرګا کې د هندوانو د یوه مارکیټ مسؤول وایي ساش کال دومره پالیزونه کرل سوي دي چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه لري. محمود چې د ډول ډول هندوانو په منځ کې ناست دی، پر ځینو لوښي او واښه اچوي چې تازه پاته سي او ځین نورې هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوښې سي او رانیسي. محمود بیا د هندوانو دپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
دا هندوانې خو موږ رانیو سوراره نه خرڅېږي، پر هر چا باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. خدمت
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د ښاروالۍ د ځینو مسولینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند هندوانو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې هلته مارکیټونه ورته پیدا کړو. ول یو شی چې د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخوا ته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی، یو شی دی چې ډیر امنیتي مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخ اړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي ک سړی خونی بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح سوت خونو او کیمیاوي سرو مرسته وسی کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دالې څخه په استفادې غیوات ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دالیز له لارې د انتقال امکان لري؟ د والي ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مزیر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر 15 په اوریدل شي. وړاندې اوري چې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې هغه موافقه لغو کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره کړي د غراز. د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته شوی کلکیچ د هواري د هڅو په ترڅ کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي. خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو د اصل د افغانستان کوم موضوعاتو ته پام اړولی دی. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې ده.
بېلابېلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکنې کړې دي چې له هغې ډلې د وار ان د راکس امریکایي خپرونې او ناشنل انټرست خپرونې مطالب جالبه دي. وار ان د راکس امریکایي خپرونې د یو امریکایي څېړونکي بارن ټروبن مقاله چې عنوان یې افغانستان او د اکمالاتي کرښو جوړول دي خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په وچې محدود افغانستان ته د لاسرسي ټولې لارې ترانزیتي دي چې په پاکستان، ایران او روسیې تیریږي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې او کانګرس په نظر دا ټولې لارې په یو وخت له ستونزو سره مخ دي. د بارن ټروبن په لیکنه کې راغلي چې د دې لارو یوازینی بدیل لار هغه ده چې له شمال غرب نه افغانستان له ترکیې سره وصلوي او د منځنۍ اسیا هیوادونو قفقاز او تور سمندرګي نه تیریږي. دا لار هم لازم ظرفیتونه نه لري او د روسیې او ایران د فشارونو په خاطر زیانمنونکې ده. وارن د راکس وایي د افغانستان نامناسب ځای د امریکا د بی حد ځانغوښتنې په وړاندې موانع رامنځته کړي دي. په لیکنه کې دا هم راغلي پرته له دې چې د امریکا ولسمشر څومره غواړي امریکا غوره او لویه کړي، خو ډونالډ ټرمپ به د خاورو په سر جنګ ونه ګټي. پوځي اکمالاتي لارو د سیاسي کړکیچونو په وړاندې خپل زیانمنونکی حالت ثابته کړی دی. په 2011 او 2012 کلونو کې وروسته له هغه چې 28 پاکستاني عسکر په دوه پوستو کې له افغانستان سره په پوله کې ووژل شول، پاکستان د امریکایي پوځیانو پر مخ ځکنۍ پوځي ترانزیتي لار د اتو میاشتو لپاره وتړله. بارن ټروبن لیکلي چې که امریکا متحده ایالاتونو د ډیورنت کرښې هاخوا د طالبانو په پټنځایونو حملې زیاتې کړي، د ځمکني ترانزیت د بندېدو مسأله به بیا راپورته شي. وارن راکس د روبین په حواله د هم لیکلي چې امریکا په افغانستان کې دواړه کارونه نشي کولای، هم دا چې افغانستان باثباته کړي او هم هلته دایمي پوځي حضور ولري. ناشنل انټرست امریکایي خبرونې بیا په افغانستان کې جګړه له لاسه نه ده تللې په نوم مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي افغانستان ته د امریکا لخوا د پوځیانو د استولو په 14 کال د دغه هیواد پوځي قومندانان د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې بولي. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د ستراتیژۍ په اړه جدي بیا کتنه پیل کړې ده، او پنټاګن د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ډیره 1400 امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتولو په لټه کې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي چې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لیږل به د دغه هیواد هدفونه پوره کړي، خو که د دغو سرتیرو استول دی ویلوي او اغیزمنې ستراتیژۍ یو برخه وي، د دې کار لپاره د ترانزیتي لارو د بدلون اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا کانګرس په کلکه هڅه کوي چې هغه موافقې لغوه کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره کړي دي. دا د موسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي او حتی د یوې امبلې وسله والې سیالۍ د پیل ګواښ پیدا کوي. د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاعي لګښت لپاره لږ تر لږه $100 میلیارډ په پام کې نیول شوی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاعي لګښت لپاره لږ تر لږه $6.9 میلیارډ په پام کې نیول سوي دي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو داسې هلې ځلې پیل کړي چې له روسیې سره د متوسط واټن اټومي وسلو تړون، د اخلاص آسمان تړون او حتی د نوي پیل تړون لغوه شي. دا درې تړونونه په نړۍ کې د وسلو د کنټرول او ثبات لپاره مهم بلل کېږي، او لغوه کېدل یا محدودېدل به د امریکا د حکومت په سیاسي کړنلارو کې چې له ډېرو کلونو راهیسې چلیږي ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه په نوم د څېړنیز مرکز غړي کینګستون ریف ازادي راډیو ته وویل چې که دا تړونونه لغوه یا محدود شي، د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول سیستم ته به لویه ضربه ورکړي. د کینګستون ریف په باور داسې اقدام به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ ثبات به کم شي او د اټومي سیالیو د زیاتېدو امکان رامنځته کولای شي. دا به د امریکا هغه متحدان هم خوابدي کړي چې خپل امنیت ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تعهد له امله اندېښمن دي. د مسکو او واشنگټن روابط په تیرې ولسیزه کې لا نازک شوي دي، خو په مسکو کې چارواکي دا لري نه ګڼي چې د کانګرس غړي به د وسلو د کنټرول تړونونه لغو کړي او د وسلو نوې سیالۍ ته به لار پرانیزي. د روسیې خبري اژانس دوی ونې مخکې د هغه هیواد د پارلمان د استازو د مجلس د دفاعي کمیټې د مشر ولادیمیر شمانفو په حواله ولیکل، فکر کوم دا به ټولو ته زیان ورسوي، ځکه کولای سي چې د وسلو رقابت ته لار پرانیزي چې یو لوری هم ګټه نشي ورڅخه کولای. د امریکا په دفاع وزارت کې دوهمه درجه ملکی چارواکی پاتریک شانن د روسیې د وسلو د کنټرول په اړه په وینا کې وویل چې لږ تر لږه د متوسط واټن اټمي وسلو له تړون د وتلو ملاتړ کوي. هغه وویل سره له دې چې زموږ اداره د دې مسئلې د حل پر بېلابېلو لارو غور کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا یو لاس تر شا تړل سوی او یوازې امریکا د دغو تړونونو مواد عملي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کویت او لال ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له څو اونیو رئیس له واشنگتن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بېتعادي کېدو هڅه کوي. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ روغې جوړې هڅه کوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هوار شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولي تړلي دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه یې دیارلس غوښتنې کړي دي. که چېرته عمل پرې وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې ایستل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د جدې په شار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
د ټولنیزو رسنیو پاڼه فیسبوک پلان لري چې یو خارګوټی جوړ کړي چې پکې به د اوسېدو لپاره ټولې اسانتیاوي. خارګوټی د امریکا په کالیفورنیا کې جوړیږي. فیسبوک د دې لپاره په 2015 کال کې ځمکه هم اخیستې وه. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شته، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یوه ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړی شي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري، لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بللی دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و. خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 14 کلونو زیات وي وړاندې شو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
نصرالله کاکا د روزګان د ولایت تجزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوم چې په ولسوالۍ کې کوچنی انتن کومک ولاړ او موږ غواړو غټه خاطه د افغان بیسیم د تجزاب ولسوالۍ ته راوړي. او بل د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې د بیسیم خاطه چې ډېر مصرف کړي، د دې مصرف باید کم کړي.
ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه. دلته په جړې ولسوالۍ کې د شبکې کار نه کی، یوازې افغان بیسیم کار کی، نور شبکې کار نه کی.
زه د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ نه تماس کیم. موږ چې کومې پروژې د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ ته راغلي دي، لکه د بمبو، لکه د امنبو، لکه داسې نورې، دا هېڅ کار هم نه سوی نه کېږي. باید داسې د دغې پښتنه لوړپون چارواکي وکړي او دا کومې پیسې چې وصول شوي، لکه د کویانو مخکې چې راغلي، یو کوی لس کویانو کې یو کوی تکمیل ده، په شپږ کویانو راپور چې ورغلی دوه تکمیلي، که لس ورغلی درې تکمیلي. کار نه کېږي، کار نه کېږي، پروژې خرڅېږي، پیسې
دا استاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په شپږمه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه دوه ځلې رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر د مداخله په لمخې د غونجونو ته امریکا متحده ایالاتونو ته د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړل شوې ده. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی جنرال دوستم د ځان په جنسي زبرونه تورن کړی دی. وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن هڅه کوي چې د قطر او یو شمیر ګاونډیانو عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ هوار کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشري تر څنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. ازادي راډیو او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرح لست.
مننه، سلام عزیز.
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حاصل مخه تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شپږم د غبرګولې د 1991 کال کې عملا رامنځته شو او رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې او کله چې دا کمیسون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړ، دوی داسې فکر وکړ چې موږ رقم کوي سو چې د ننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی موثر واقع شي دي لپاره چې دوی وکولای شي چې د بشري حقوقو څخه څارنه وکړي او همیشه دولت سره خپل اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځینې بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کېږي او دا کمیسیونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتوي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال په ساته ځینې اسنادونه تصویب سو چې د اصولو پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسیونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي او زموږ دولت خوشبخته چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ایجاد کړ. او په ځین کې کله چې په بون کې توافقات وشو هلته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو په موقت اداره باندې په انتقالي دوره باندې په انتخابي نظام باندې کله چې هلته بحث وشو په ځین کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ. در ټول د افغانستان سیاسيون کله چې موږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتخابی دوره مونږ ایجاد کو په څنګه کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتخابی دوره کله چې تاسیس شو دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس ک او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په سلورتیا که هم بل قانون چه ده بشری حقونو ده واکونو دندو او صلاحیتونو قانون و هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کی. ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون اصلی مخه او اصلی هدف دا ده چې مونږ ده بشری حقونو ده رعایت څخه مونږ سره نکو په افغانستان کې په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقونو نقصي مونږ هغه قضایا ثبتو او مونږ ده بشری حقونو نقص موارد پرسی کهو سیلو او تعقیبو او اروند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یوه هدف هم دا د مونږ سره کم کوي سو چې د بشری حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید تاسو فکر وکړي چې د بشری حقوقو یو غریبي پدیده ده. کله چې مونږ بشری حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشری حق ده، روغتیا حق یو بشری حق ده، مونږ وایو یو خزه یو ماشوم په هر کلی او باندو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسېږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري. واده یو بشري حق ده، تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا حق حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو. د دې لپاره خلک دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي او خلک باید دا پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي، د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري، دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باسطه خاص کو تر څو د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقې صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولی لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو موږ امو پوهاوی پروګرامونه ورکړی. دوی یعنی سلویک فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړې چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت څه رقم په هغه حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې راډیو برنامې اضافه موږ کوی سو چې زخته ډېر راډیو برنامې موږ تولید کړی او تلویزیونی برنامې موږ تولید کړی. اضافه موږ 3.4 میلیون مجلې موږ نش کړی بروشورونه دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه مونږ ځینې قوانین اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایاتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زمونږ په کمیسیون کې ثبت شوی ده، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زمونږ په کمیسیون کې چې هغه ټوله تعقیب شوی ده، او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي هغه بررسي شوی ده، او 13,000 مرتبه مونږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبس څخه مونږ څارنه کړې چې په ترڅ کې اضافه د 15,000 کسان مونږ د هغه نه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقیف خانه کې یا په نظارت خانه کې چې زموږ همکاران تللی کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، هسې دوی نیول شوي و، دا کسان خوشي شوي دي. او 50 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایي شوې ده، هغه تړل شوې ده چې خوشبختانه اوس په افغانستان په سطح شخصي زندانونه نشته، اما موږ د دې اندېښمن یو چې کیدای سي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري، او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوي موږ د سجمي دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی، او یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق و چې د افغانستان په سطح دا اولین ځل و چې کمیسیون ورباندې بحث وکړه، او نور تحقیقونه چې تر سره شوي دي. دا هغه همدل لاسته راوړنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري، او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارد باندې زه هم بحث وکړم.
ډېره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونه او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې، یعنی موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو، او عامه پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په سطح. یعنی هر کال موږ اضافه ویل شو چې اضافه د زر یوازې عامه پوهاوی جلسات موږ لرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د ترسره کیږي، او مختلف اقشارو سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویل شو چې 40 نظارت تی سارنیز ماموریتونه موږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زموږ همکاران په قندار کې ده، که په قندوز کې ده، که په مزار شریف کې ده، که په فاریاب او جلال آباد او گردیز خارونو کې، یعنی زموږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري، او په زمکه کې د نظارت خانی هغه وضعیت ګوري، او توقیف ځایونه ګوري، او د محبس وضعیت څخه څارنه کوي، او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي، د مکتبونو څخه څارنه کوي چې هلته وګوري وضعیت څه رقم ده، آیا دوی خپل حقونو ته په ښه توګه لاسرسی لري که نه لري، که ستونزې دي کومې ستونزې دي، مشکلات څه ده، چې موږ دا مشکلات هغه مسؤولینو سره شریکه کړو. بل زموږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو، یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په سطح زموږ همکاران هلته کمیټې لري، خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومانو په برخه کې ستونزه څه ده، د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په سطح، او موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو، او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم کارونه ترسره کړي. دوی سره موږ همیشه په تماس کې یو، او خپل جلسات تدویرو، د حق غوښتنې یا د دادخواهي پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره رقم کوي سو چې حداقل دا مشکلات موږ په ښه توګه شناسایي وکړو، او ورته حل لارې پیشنهاد کړو، د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کړو چې په هغه بخش کې توجه وکړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي.
صدیقي صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړی دی، له محبس څخه مو نظارت کړی دی، ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذاره تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسته راوړنه باندې خبرې وکړو، تاسو بهتره معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ، کله چې بشري حقونو موضوع هلته مطرح سي، یا خلک منفي احساسات راښایي یا مثبت احساسات. یعنې هدف دا ده چې اوس د بشري حقونو مفهوم یعنې په یو ملي گفتمان تبدیل شوی. هر چیرته چې قانون تصویبیږي، اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري. کله چې یو مقرره تصویبیږي، دوی وایي چې د بشري حقونو هغه ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري. کله مغایرت ونه لري، اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځم کې مونږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زموږ په ټولنو کې، او د شکنجې قضایه کم شوې ده په افغانستان کې. په خوځښت ته ډېر د شکنجې قضایه او اوس هغه قضایه ډېر کم شوې ده، او هغه ډېر مونږ نغز حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده. هغه مثبت اغېزې دي چې مونږ په ټولنه کې لرو. مونږ وینو چې اکثرا قوانین د حقوق بشري په روحیه باندې اصلاح شوي دي، او د ښځو حقونه تضمین شوي دي په قوانینو کې. د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوي ده، او د زندانونو وضعیت ښه شوي دي د پخوا په پرتله. یعنې زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي. یعنې اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو، ډیر یو کم فیصدي کې شتون لري د افغانستان په سطح. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې لا نور هم کار وسي. یعنې یوازې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه ده، دا د مدني ټولنو، رسنیو او نور عام خلکو هم مسؤلیت چې په دې برخه کار وکړي تر څو د خلکو بشري حقونو تضمین شي په افغانستان.
ډیره مننه سرخی صاحب.
مننه ستاسو. مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم. د کابل مراد خانی خوب مو حتمی لیدلې وي، یا به مو هم د دغې سیمې د کیسو په اړه اوریدلې وي. دغه سیمه یو ډیره لرغونې سیمه ده، خو آیا کله مو په مراد خانی کې د ناوی خونه لیدلې، او یا مو هم د دغې خونې د جوړښت په اړه چا اوریدلې؟
دغه کوټه امکان لري چې 200 کاله نه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنګامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي
چې بهرنیان راتلل. اکثریت دغه کوټه سره چینایان ډېر علاقه ښیي. کله چې به دوی راتلل، موږ به دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدل، د ډیکوریشن، د خاورې ګلکارۍ پکې شوې، د رپک یا مندرب چې ورته ویي بازه
خیا. یو تاریخي د نوې کوټه ده، ډېر تمیز ساتو، د سیزافت اومد ډېر کسانو پرې دی ورته. منظره دې ما ډېره خوښیږي چې خاص ډیزاین لري ځانته.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوی خونې ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
اوریدونکو، په لرغونی کابل کې یو ډېر پخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي، او اکثره کابلیان د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه، د کابل سیند غاړې ته دغه سیمه یې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په تحفه کې ورکړه. نوموړي په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود، او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډیر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه دغه سیمه مراد خان ته ورکړل شو، د وخت په تیریدا دغه سیمه نوم مراد خانی شو. د مراد خانی اکثره کورونه د خټو او تیګو څخه آباد شوی وو او په جوړښت کې د اسلامي معمارۍ له هنر څخه کار اخیستل شوی وو. د نورو ډیرو لرغونو آثارو ترڅنګ په مراد خانی کې یو شمیر ځانګړي خونې موجود دي. د دغو خونو له جملې د ناوی خونه او د تاووس خونه ډېرې مشهورې دي. کله چې د ناوی خونې ته ورځو نو له څو کلاو تیریږو او په آخر کې د خانې عروس یا ناوی خونه رارسي. دغه خونه په بشپړ ډول د لرغوني اسلامي معمارۍ ګواهي ورکوي او تر ډېره پکې له لرګیو نه کار اخیستل شوی دی. داسې ویل کېږي چې د دغې خونې لرغونتوب شاوخوا 200 کلونو ته رسیږي او د دغې سیمې اوسیدونکي چې د قزلباش د قوم څخه وو، هر کس به چې د دوی په کورنۍ کې واده کاوه نو لومړنۍ خونه به یې همدغه وه. یاد سیمه اوس د فیروسکو هنری موسسې اړوند ده. د فیروسکو موسسې انجینر هدایت الله احمد زه د دغې خونې په اړه وایي.
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشکاری دا ټول رنګامیزی نیچرال یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي، دا ټول نیچرال یا طبیعي ده. دا رنگ لا جوړ دي کنه دام نیچرال ده. دا ټول نیچرال رنگونه په دې کې استعمال شوی دي. دغلته دغه ځای کې دغه سیوینه دا رنگ نه ده، دا لاندې زرورق ده، پاس شیشه پیدا کوي ده. دا ټول د غمای او د ګلکاری څخه کړه، دا ټول زینتی دي. دلته لاندې هنداره ده، په دې کونج کې جای جوړ کړی د سیف و یا په مغه وخت څه قیمتي شیان دلته ایښوده. او پاس دلته رفق ده، په دې رفق کې دوی باز قیمتي و زینتی چینی په هغه وخت کې لکه څه ګردنار و دلته ایښوده چې د ماشومانو له لاس نه جګي او چې ماتې نه کړي.
نوموړی وایي چې دغه خونه یوه دروازه او څو کړکۍ لري. یا د خونه دوه برخې لري، یوه یې د ناستې او بله برخه یې د خوب ده چې دواړه سره د لرګینو تختو په وسیله جلا او یو ځای کیږي.
دا لاندې تخشی سیدی دلته به خپل د ورځې وسایل دلته یې خوده. او دغه په نامه د چینی خانه دای هم یو څه تزئینات لري، مګر به لغه مخکې چې بعضې تزئینی شیان دلته یې خوده. بس نو هغه به بیخي خسته کېده دغه جای ته ګوره، د نسی کړی لکه چې کوم الکاین یا هغه وخت کې لمپه و لمپه یې خوده دلته.
انجینر احمد زی زیاتوي چې دغه خونه ځانګړې تارچی لري او د کوټې چت له ډیرو قوي لرګینو تیرانو څخه جوړ شوی دی. نوموړی د خونې په منځ کې لپټې یا لرګینو تختو یادونه کوي او وایي
کونج کې کوزی خخی ګلی کوزی نه دی، هغه خخی باز شان په هغه کې دی. د دې لپاره چې سیفی د زنجیرې دلته قلپې دلته پټې پارتیشن ده چې په ورځ کې دغه کوټې استفاده وکي او د شپې خوب لپاره د پټې دی جګیږي. دا جګیږي بل کوټې دینه خاصه ده. ته ګوره دې خورسه تلې دې جاي وګوره څومره خاصه چینی خانه لري. ابله کوټه خدای دې نوې کوټه یې دینه خاصه ده. فریم ورکړې چې مساتای کی همداسې چې پاتې ده مساتای نه ده کړې.
دې زیاتوي چې کورنیو جګړو د مراد خانی لرغونی سیمه اکثره ویجاړه کړې و، خو وروسته د فیروسکو هنري موسسې لوري بیرته په همغه لرغونی شکل ورغول شو. عباسین بهرام چې په همدغه تاریخي سیمه کې دند لري وایي چې د دندې په لومړیو کې ورته دغه سیمه ډیره جالبه وه. دی وایي چې یو شمیر بهرنیان له دغه سیمې سره ځانګړې علاقه لري.
کله چې زه د لومړي ځل لپاره دلته راغلم وظیفه مې واخیستله، دلته به چې بهرنیان راتلل اکثریت دغه کوټې سره چینایان ډېره علاقه ښیي. کله چې به دوی راتلل موږ به دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکارۍ پکې شوی د رپک یا مندرف چې ورته وایي بعضې خلک چې وګوري دوی ته ډېره جالبه وه. ماته په خپله ډېره جالبه وه چې کله زه راغلم دې اتاق ته ما چې دا وکتل زموږ خپله زاړه کورونه چې په وطن کې وو د نیکه نه مرته پاتې شوی دی عین شباهت لري. فکر مې وکړله چې زه مغه خپل د ابایي کور کې یم.
دی وایي چې دغه خونه د خپل وخت د مدرن ترینو خونو څخه وه. له ښاغلي بهرام څخه مو د دغې خونې د ځانګړنو په اړه وپوښتل. هغه وویل
دغه باز خصوصیات شته په کوټه کې لکه په کونج کې چې وړه صندوقچه چې جوړه شوې په دیواله کې، یعنی غبیرون نه په دیواله کې جوړه شوې د لرګي صندوقچه ده. دیش په څلوي ته کې چوکاټ ته جوړ کړی یو زنجیر لري، زنجیر او زلپې لري راچور کیږي. دا سویل کیږي چې په دغه صندوقچه کې به درته نوکه یا غنا یو خپل زیورات ساتل په دې ځکه محفوظ وو او درته بل چا دې تلوس رسان نه درلوده. هغه وخت د امکانات نه و، صندوقچه نه و، صندوقونه نه و، د سایفونه پیشرفته نه و لکه و چې پاسورډ لري یا بل څه لري. نو دوی په دې ځکه ساتل دیوال دی محفوظ، زخامت دیوال ډیر دی او درته بعد قفل پچول کوله کلی به نوکه سره بل چنه شو کوله چې د خلاص کی ا دې تر تک ډیر سخت دی څو کورونه براتری د دلته د کوټې تر ازي خاص ډیکلوشن لري مثلا د پر دیوال کې آینه کار شوی دانی پر شو کې زرورق کار شوی دی په فکر کوم چې هغه مدرن یا پیشرفته موادم دغه په هغه وخت کې چې اوس موږ تاسو زرورق نه کارو ډیر کم کم توفو کې کلا چې توفي جوړو زرورق نه کار اخلو خدای دات په دیوال کې کار کړی دی مخکې زرورق کار کړی په سر شاور کړی او د شنه ورسه یو ګل ور کړی ګل د خورن یا د گچ ولې مواد نه جوړ شوی نه
بهرام زیاته وی چې د دا ډول تاریخي ځایونو ساتنه باید وشي او د ننداري په توګه ورته خلک راشي دریش پیتکلن عبدالسلام چې دلته د کارګر په توګه دنده تر سره کوي وایي چې دغه ودانۍ ټوله نړۍ د لوي چې ورسته بیا په خپل پخوانی شکل ورغول شوی
نو یو تاریخي د نوې کوټه ده ډېر تمیز ساتو د سیرافت اومد ډېر کسانو پرې دورته منظره دې ما ډېر خوښيږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته سوري چې راځم ګا ټوټه خلی لمدو ډېر نه لمدو هر کم لمدو اول برته بیا به په ټوټه د صفاکاری کوي د ست نن نسی هغه نسی سوري وځو موجګر چې به برته قلفو موجګر بیا ورته راځو ور ګورو
د ده په خبره چې د مراد خانی او د ناوی د خونې په اړه بیلابیل کیسې موجود دي زینی وای چې د وخت د قزلباش د قوم خلکو دا فکر لاره چې ککومناوی او شا د واده لومړی شپه په دغه خونې کې تیر کړی نو راتلونکي ژوند به منظم نیکمرغه او شاهانه وي دا ځکه چې دا خونه د وخت د عالی ترینو خونو څخه و دا چې د دغه ډول تاریخي آثارو ساتنه څه ګټه لري په اړه یې ښاغلی هدایت الله احمد زیوایی
دا تاریخي شان باید چې وساتو د دې خلکو د دې مراد خان نوم مخکینه فرهنګ او کلچر دا شان چې وساتو آینده د پاره د زمون ځوانانو د پاره د ډیر خشایده ډیر خایدیا ورکی ورته چې مخ کې څه خجوان او څه شایان او دا کندنکاری چې مخ کې شوی وو اوس دوه کاله یو څوک درس ووایي دومره توانمندي نه لري چې دا کندنکاری وکړي زمون ځوانان باید چې بده پوسی چې واقعا مونږ ابا او اجداد څه رقم کارونه کوله او څه رقم کوټو دی ژوند کوله
دغه په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو ځایونو کې ورته تاریخي آثار شته چې تر ډیره ویجاړ شوی او اړتیا ده چې ساتنه یې وشي تر څو راتلونکي نسل له خپل پخواني تاریخ خبر شي
درنو اوریدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تا شامر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی و بدوستر کو نہ پناوا میو ورز مونگستڑی لت تم رڈے رخل کو لاس دو بوڑی لدے دومر ڈیر عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پکوچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالسترگو فخو زنگے دم سا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزے کے ستا پر جب دغسے سندرشنے دور تمنی والے ساپستر گو کے لمبے